دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړی دې سات خبرونه ته د طالبان حکومت په افغانستان کې د بارانه یو ډلو شتون او فعالیت پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د څارونکو ډلې راپور به بنسټ بللې او هغه رد کړی دی د طالبان د بارانو چارو وزارت پرند د شنبه پرز په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت تراکمت ورسته نړی او سیمه ته د هر ډول خطر پېښېدو مخه نیول سی او په خبره طالبان هڅه کوي چې له سیمه او نړی سره د باور وړ فضا رامنځته کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ اړیکې نږدې پاتې دي او د القاعده شبکې مشر د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده باید تازه کړی دي په راپور کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ارزونې شي چې القاعده طالبانو تر واک لاندې خوندې پټنځایونه لري او د دې شبکې غړي په افغانستان کې د فعالیت آزادی لري خود طالبانو د بارانو چارو وزارت ویلي چې لنډ سرګندو سرچینو څخه باید غلط معلومات ترلاسه نسی او پر وینا د طالبانو حکومت ته د حق ورکړل سي ترڅو امنیت شورا او نورو هیوادونو ته د خپل دایمي استازولۍ لاري مخامخ حقایق ورکړي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیرا د میرمنو پر وړاندې تبعیض روان دي او په مجموع کې هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې د هغوی حضور له منځه یوړل شي شاغلی ریچارډ بنټ چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور چمتو کولو لپاره افغانستان ته تللی وو هلته یې ولس پرزیدیر کړي او د طالب چارواکو په شمول په کابل کندهار او مزار شریف کې ګڼو کسانو سره ولیدل ریچارډ بنټ د شنبه پورز امریکا ژغ سره په یوه ځانګړي مرکه کې ول طالبان د خپل ورزښتونو پر اساس عمل کوي اولا کړه لري چې ټول شموله حکومت جوړ کړي ترڅو میرمنې او ځوانان پکښې وزور ولري خو طالبان تل رد کړي او دا نمنې چې په کابینه کې د نورو کومونو استازي نسته د نیپال د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکو پر د دوشنبه پورز دا تایید کړي چې د هغې الوتکې ټوټې پارچې موندلې چې په یو غرنۍ سیمه کې نسکور سی وو او پوځي چارواکو د دوه وشتنو څخه د یو وشت کسانو مړینه تایید کړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي د تارا هوایي شرکت الوتکه د یک شنبه پورز د شل دقیقو د پرواز ورسته د کنټرول ټاور څخه اړیکه وشلې ده په دغه الوتکه کې د هند څلور او د جرمني دوه مسافر هم او د عملی په ګډون نور ټول د نیپال وو د امریکا متحده ایالاتونو د یونان سره یو ځای د ایران لخوا د تیلو د دوه ټانکرونو نیول سخت غندلې چې د خلیج په سمندر په اوبو کې وو او د یونان بیرغونه په لګېدلی وو د غدوارو هیوادونو د ایران څخه غوښتي چې سمدستي دې خوشی کړي او د تیلو ټانکرونو نیولې د سمندري لارو تجارت ته خطر بللې د امریکا د بارانو چارو وزارت وایي نت پرایس په یو بیان کې ویل چې د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن او د یونان د بارانو چارو وزیر په ټلیفوني خبرو کې په دې سلاسي وي چې ایران دې سمدستي د غټانکرونو پکښه بار کارګو او عمل دې خوشی کړي بیان زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات د خپل ناټو متحده او ملګری هیواد ترڅنګ د دې غیر قانوني کړنې پر ضد ولاړ ده د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو د خلیج په سمندر کې د جمعې په ورځ د یونان دوه ټانکرونه لاغورستمونی ول چې یونان دا تایید کړه چې واشنگتن د به د ایران هغه تیل ورکړي چې د روسیې د تیلو د یو ټانکر څخه نیولې وو ایران د شنبه په ورځ ویلي چې د تیلو د غدوارو ټانکرونو د عملی سیاست شه او گرفتار سی بنیدي د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ په اروپایي اتحادیه ټینګار کړي چې خپل منځیش خړې ختم کړي او ویلي چې دا کار یوازې د ماسکو سره مرسته کوي او دغه اتحادیه سیغه غوښتي چې د روسیې پر ضد د تیرو د بندیز په ګډون نور بندیزونه هم ولګوي شاغلی زلنسکی په برسلز کې د اروپایي اتحادیه غونډې ته د ویډیو کانفرنس دلاري د خبره کړي د اروپایي اتحادیه ترمنځ تقسیم د روسیې پر ضد د نوي بندیزونو پیکیج تصویب د ځنډ سره مخ کړي ځکه چې هنګری وای چې د روسیې څخه د تیلو په واردولو باندې د بندیز ملاتړ نه کوي د فرانسې د بارانو چارو وزیر کاترین کالونا پرند د شنبه پر ورځ وویل چې هیواد له اوکرين سره پوځي مرستو ته چمتو دی مېرمن کالونا اوکرين ته تللی او هلته له خپل اوکرينی سیال دیمټرو کولوبیا سره یو ځای په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پاریس له ماسکو سره په جګړه کې نه دی خو له اوکرين سره به د وسلو تمویل روان وساتي هغه زیاته کړه چې روانونه به اوکرين ته وسلې ورسیږي د فرانسې او د اوکرين چارواکو ویلي چې د دوشنبه په ورځ د اوکرين په ختیځ کې د فرانسې یو خبريال په داسې حال کې وژل شوی چې د ملکیانو تخلیق کول راپورو او د روسي بمباري وو یو موټر پنه شکړی. د فرانسې جمهور رئیس وویل چې فیډریک لریک اموف په اوکرين کې وو چې د جنگ حقایق بیان کړي. لریک د بی اف ام ټلویزیوني شبکې سره کار کوي او د فروری د 14مې راځي چې په اوکرين کې جنگ شروع شوی دوهم ځل د راپورونو جوړولو لپاره د غیوات تللی وو. او د ترکیه جمهور رئیس دفتر ویلي چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د شنبه پر ورځ ویلي چې دا ډیر اړین نه ده چې په سوریه کې دننه د ترکیه سره تنږدې خوندي سیمه جوړه کړل شي. د 2019 کال د موافقې مخې روسیا او ترکیه په دې سلاسي بي وو چې د روسي پوځي پولیس او د سوریه سره د ځواک په د سوریه کوردی ملشه د ترکیه سره څخه 10 کیلومتر لري کوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې انکارا د کوردی ملشه ځواک تر روسي سازمان بولی. اردوغان په ټلیفون پوتین ته ویلي تر اوسه د خوندې سیمه نه جوړ شوی او دا ډیر اړین ده چې د سیمه خوندې شي. هغه زیاته کړه چې کوردی وسلوال د ترکیه پر ضد بردونه جاري ساتلي. انکارا تیر ونه ویلي وو چې ترکیه به ډیر ژر د سوریه په شمال کې د ترکیه سره ته نږدې د خوندې سیمه د جوړولو په نیت نوی پوځي عملیات پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو د نوی پوځي عملیاتو د پیلولو پر ضد خبرداري ورکړي او ویلي دي چې دا کار به په سیمه کې امریکایي ځواکونه د خطر سره مخامخ کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوس خو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی په دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو شتون او د القاعده سره د اړیکو د پاللو په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د څار ډلې راپورټ رد کړی دی. سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي د یوې خوا القاعده هغه پخوانی ډله نه ده او د بل خوا دا ډله د پخوا په پرتله ډیره ځپل سوې ده. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواري رپورت راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په ویلام کې افغانستان کې د بهرنی وسلوالو ډلشتون او پالیت پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سارون کې د روسي راپور په بنسټ بللې او هغه رد کړې. د بهرنی چارو وزارت مرسیال وان حافظ احمدی تکل د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته په سوالي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته نړۍ او سیمې ته د هر ډول خطر په خېدو مخنیول شوی او په خبرې طالبان هڅه کوي چې له سیمې او نړۍ سره د باور وړ فضا رامنځته کړي.
حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت په بیا وکمنې دوسر نړۍ او سیمې تل افغانستان د هر ډول ضرر پېښې دو مخنیول شوی او د افغانستان حکومت لتیرو نه هم شره هیڅ هڅه کړي چې د سیمې او نړۍ له هوادونو سره د شې اعتماد بازار منځ کړي. د افغانستان اسلامي امارت پر خپل ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ اړیکې نګي پاتې او د القاعده شبکې مشر د طالبانو مشر ملا حیبت الله خونزاده ته خپل بیعت بیا تازه کړی دی. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویل شوی چې دغه ټولنې د غړو هیوادو ارزونې خي چې القاعده د طالبانو تر واک لاندې خوندي پټول ځایونه لري او د دې شبکې غړي په افغانستان کې د فعالیت ازادي لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د تیر کال د اګست په 15مه په افغانستان کې وخت د طالبانو اسلامي امارت د رسیدو وروسته د القاعده مشر ایمن الزواهری یو شمېر پیغامونه ثبت کړي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د القاعده ډلې مالی منابع په داسې حال کې پراخې شوي چې د افغانستان اقتصاد له بحران سره مخ دی. دغه راپور له مخې د افغانستان په خاوره کې دغو ډلو او نورو ترهګرو ډلو شتون د ملګرو ملتونو غړو هیوادو لپاره د اندېښنې وړ دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وین وی چې له ناڅرګندو سرچینو څخه باید غلط معلومات ترلاسه نشي.
همدارس غوښتنه لرو چې له مجهولو سرچینو څخه دي غلط معلومات نه ترلاسه کیږي. د افغانستان اوسنی حکومت ته د خپل سالم حق ورکړل سي تر څو امنیت شورا او نور هیوادونو ته د خپل دایمي نماینده لالارې مخامخ حقایق وړاندې کړي.
د سیاسي چارو او کارپو تاریخ پر هادي وی چې هغه چې ملګر ملتونو ته دا راپور برابر کړي ویلي دي چې راپور د افغانستان څخه بهر د ډیپلوماټیکو منابعو د معلوماتو پر اساس برابر کړي او د راپور د چمتو کولو پر مهال دوی په افغانستان کې نه وو. د سیاسي چارو دا کارپو وی چې امریکا د القاعده ډله یو وزاره او ځپل شوی ډله ګړي او په دې باور ده چې دغه ډلې د مشر اسامه بن لادن د مړینې وروسته القاعده د ماتې سره مخ شوې ده.
معاهده کوم حمله بسیار بزرگ
خغلی پر هدی ویل القاعده په نړۍ کې د کوم لوی برید مسولیت نه دی اخیستی او په خپل الزواهری ممکن افغانستان کې وي خو یو زور سړی دی چې په ناروغي اخته دی او د بن لادن او الزواهری وروسته القاعده کوم ځوان مشر نه دی ټاکلی د تیرو شل کلونو وړاندې القاعده خپل تمویل او شبکه درلودله او د خلیج د هیوادو څخه ورته پیسې راتللې چې هغه حالت اوس نشته د خلیج هیوادونه هم بدل شوي او القاعده هم کمزوره شوې ده
قاعده هم ضعیف شده
د سیاسي چارو دا کار په وی چې د القاعده پورې مربوط ځینې وسلوال اسلامي دولت دایش سره یو دی شوي طارق پرهادي وی دایش افغانستان کې حضور لري او طالبان په ځینو برخو کې دایش سره په جګړه کې دي او په ځینو برخو کې ممکن دایش ستراتیژیکي هدف ولري چې طالبانو په ګټه هم وي خو طارق پرهادي وی اوس مال د نړۍ او طالبانو د حکومت ترمنځ یو بیتمادي وجود لري نه نړۍ د طالبانو په خبره باور لري او نه هم طالبان د نړۍ په خبرو باندې باور کوي
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي تامس ویست ازبکستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي ویست څرګنده کړې ده چې ازبکستان د افغانستان د خلکو د ملاتړ په برخه کې مهم رول ترسره کوي نور حال پر پورت کې ووري
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي تامس ویست د افغانستان د راتلونکي د څرنګوالي په اړه له مختلفو هیوادونو او افرادو سره د سلام مشورو په جریان کې د افغانستان ګاونډي هیواد ازبکستان ته تللی وست د شنبه نا وخت په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې د ازبکستان د ملي امنیت شورا د بهرنی چارو وزارت له چارواکو او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځنګړي استازي سره لیدل دي
ازبکستان د افغانستان له خلکو څخه د ملاتړ په برخه کې اصلي رول ترسره کوي په تیر میس کې یو مهم بشردوستانه مرکز رامنځته کړی دی تاشکند د افغانستان د برېښنا تامین ته دوام ورکوي او د ازبکستان رهبری له طالبانو سره لګډو لومړیتوبونو لکه ترهګری بشري حقوقو او ثبات ټینګیدو کې همکاري کوي
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهانو یې امریکا نه غوړي چې افغانستان تر دې زیات له مشکلاتو سره مخ شي
حکومت امریکا نمیخواد که افغانستان زیاتر بی ثبات شود و پاشان شود از نگاه اقتصادی محدودیت هایی که داره از خاطر کانگرسش است
وست په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانان د زده کړو آزاد تګ راتګ او کار په شان د مهمو حقونو څخه د محرومې دول عمل اندېښنه لري طالبانو وخت له رسیدو وروسته پر افغانانو سخت محدودیتونه وضع کړې دي هغه محدودیتونه چې د نړۍ له خوا غندل شوې دي پر افغانانو په خاص ډول پر میرمنو د فشارونو د زیاتېدو په دوام نن یک شنبه یو شمیر میرمنو په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د ښځو لپاره د کار او آزادۍ حق او د انجونو د متوسطه او لیسه ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه د لیلا بسیم په نامه د دغه لاریون یوې ګډونوالي وویل
بدبختانه لس میاشتې کېږي چې د نجونو د ښوونځیو دروازې بندې دي د افغانستان خلک له بد اقتصادي حالت سره مخ دي طالبانو د زده کړو او د ډوډۍ نظام برمته کړی دی زده کړې د هر انسان حق دی او ښځې هم یو انسان دی چې زده کړې وکړي
له کابل څخه په زرګونه مایل لري په واشنگتن ډي سي کې هم د شنبه په ورځ یو شمیر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته په لاریون کې د افغانانو په خاص ډول د میرمنو په وړاندې د طالبانو وروستي محدودیتونه وغندل
نن یو ځل بیا افغانان د وایټ هاوس مخې ته سره ټول شوي دي او کوم نخواله چې په افغانستان شو روان دي د خپل افغانانو چې خپل وطن شفلي بند دي او ځکه چې پروت کوي دلته افغانان راغلي چې د خلکو आवाज ووسی
چې مونږ دلته په امریکا کې د خپل حکومت نه او د نړیوال ټولنې څخه د غوښتنه وکړله چې د افغانستان د سرنوشت په اړه زر تر زر خبرې اترې پیل کړي او د افغانستان موضوع دی او طرفه کی
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته که څه هم امنیت په نسبی ډول ښه شوی خو خلک ګڼ شمیر اقتصادي او ټولنیز ستونزې لري د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار د یونیسف په حواله وایي چې په 2022 میلادي کال کې به 3.2 میلیون افغانان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې په دې منځ کې 1 میلیون ماشومان د اقدام د نکیدو په صورت کې د مرګ له خطر سره مخ دي سیګار وایي د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام اټکل کړی چې په 2022 میلادي کال کې به 2.8 میلیون افغانان د خوراکي موادو او 8.1 میلیون نور افغانان د قحطۍ په شان وضعیت سره مخ شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوې ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکی ریچارډ منیت وایي په افغانستان کې هڅه روانه ده چې میرمنې په اساسي توګه منځوي سي. بنت وحید فیض سره په مرکه کې ویلي طالبان د خپلو ارزښتونو په اساس عمل کوي او علاقه نه لري چې ټول شمول حکومت جوړ کړي تر څو میرمنې او ځوانان پکې حضور ولري. شغلی بنت چې افغانستان ته د رپورټ چمتو کولو لپاره تللی و وایي چې د زمانتونو سره سره افغانان شاته پرېښودل سوي دي. نورحال په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې مو د اندېښنې وړ مشخص کوم شیان ولیدل؟
افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشری ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشری حقوقو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشری حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي. زیاتې هڅې روانې دي چې د ثانوي دورې جونې خوانځیو ته ستنې شي او زه ملاتړ کوم. که زه هم څومره ژر چې کیږي باید جونې خوانځي ته ولاړ شي او اوس د دې وخت را رسیدلې دی چې خوانځي ته د جونو د بیرته راستنېدل لپاره نیټه وټاکل شي. که زه هم مخکې ویل شي و چې د جنوري په میاشت کې به خوانځي ته ځي. خودلی ترڅنګ نور موارد هم شته چې پکې د خځو حقوقو تر پښو لاندې کیږي. له بشري حقوقو څخه ګڼ شمیر سرغړونې شته دي. زه غواړم د ژورنالیستانو یادونه وکړم چې واقعا نشي کولای فعالیت وکړي او لکه څنګه چې پخوا آزاد او بپرې رسنې درلودې، د شیعه هزارګانو په شمول اقلیتونو هدف ګرځول کیږي. دا یوازې د طالبانو مسؤلیت نه دی. مونږ په هیغو چې یو شمیر نور ډلې هم شته، خو طالب چارواکي مسؤل دي چې د ټولو افغانانو ساتنه وکړي. مونږ خپل سرینیونو او ربړونو د ادعاو او په غیر قانوني وژنو او تریتم کې دوه شاهدان یو. زه کولای شم دا ټول درته لیست کړم. همدا شان اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقونه هم شته چې لپامه غورځول شوی دي او په پراخه کچه لپامه غورځول شوی دي، ځکه چې بشری ناورین دی. کله چې مال افغانانو څخه وغوښتل چې څه ورته زیات ارزښت لري، ویل یې امنیت، خواړه، کار او تعلیم غواړي.
فکر کوي دا ټول شانج تاسو یاد کړل هغوی لري؟
فکر کوم موږ نشو کولای چې په یو اونۍ کې دا ټول پوره کړو. خو بشری ناورین، مالی ناورین او په کومه طریقه چې طالبان تبعیض کوي او شته جبر نور هم زیاتوي، په دې معنا ده چې یو روښانه نقطه شته. کېدای شي کمی وي، خو په عمومي توګه وضعیت د افغانانو لپاره ډیر کړکېچن دی.
طالبان استاسو راپور رد کړي، په اړه استاسو خبرګون څه دی؟
هغوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلامیه هم رد کړي ده، خو څومره چې زه خبر يم هغوی په دې اړه لا څه لیکلي نه دي. کوم اعلامیه چې ما خبره کړي ورته جواب ویلی نه دی.
نړیوال ټولنه څنګه کولای شي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو مخه ونیسي؟
فکر کوم دا پیچلی دی. لومړی باید نړیواله ټولنه په یو ګډ پیغام کې د افغانستان نړیوال ژمنې چې د بشري حقوقو په اړه حکومت تصویب کړي دي وساتي. دویم، نړیواله ټولنه باید حاکمو چارواکو او د افغانستان خلکو ته د خپلو تمو او پیغامونو په برخه کې روښانه او ثابت دریځ ولري او دا کار څومره چې امکان ولري باید افغانستان خلکو سره په مشورې وشي چې د هغوی لومړیتوبونه څه دي. زه فکر کوم دا به عادلانه وي که نړیواله ټولنه خپلې تمې په واضح توګه بیان کړي او دې تمو ته پابند وسي.
نړیوال ټولنه اوس کوم ابزار په لاس کې لري چې پر طالبانو فشار راوړي ترڅو د بشري حقوقو ساتنه وکړي؟
فکر کوم دوه ډوله ابزار شته، یو یې اقتصادي او بل یې رسمیت پیژندلو پورې اړه لري. زما درک دا چې طالبان لا هم تمه لري چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او پیسو ته اړتیا لري. نو دا دوه موارد تیر کال د اگست میاشتې راهیسې وو. فکر نه کوم چې بدلون پکې راغلی وي او تر اوسه ورته سمه لاره موندل شوې نه ده.
د افغانانو دا ادعا څومره مواجهه چې نړیوال ټولنې افغانستان پریښودی دی؟
فکر کوم افغانان په بشپړه توګه په حق دي چې وایي د ضمانتونو سره سره چې داسې کوم څه به نه کیږي، شاته به نه پریښودل کیږي. نړیوالې ټولنې پریښودې دي. فکر کوم په کوم ډول چې افغانان پریښودل شوي دي ټکان ورکوونکی ده.
آیا تاسو د دې امکان وینئ چې طالبان ټول شمول حکومت جوړ کړي او میرمن ته د هغوی حقونه ورکړي؟
فکر کوم دا هیواد له دې مسئلې ډیر لرې دی او کیدای شي زیات وخت ونیسي چې ورته ورسیږي، خو فکر کوم میرمنو ته د هغوی د حقونو ورکول زیات ټول شموله متنوع او پراخ حکومت پورې اړه لري چې پکې د میرمنو په شمول د افغانستان ګڼ قومونه او بیلابیل خلک شامل وي.
And do you believe the Taliban will give rights to other people to be joined?
فکر کوي طالبان به نور خلکو په تیر مرمنو ځوان نسل ته چې په تیر شلو کلونو کې تحصیل کړي اجازه ورکړي چې په حکومت کې ورسره شریک شي؟
I think they would be
فکر کوم هغوی له دې کار سره علاقه نه لري چې ترسره یې کړي، خو هغوی وایي هغوی د خپلو ارزښتونو پر اساس عمل کوي. له اسلام څخه یې تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی، خو زه فکر کوم د طالبانو په ډله کې بحثونه روان دي او کیدای شي پرمختګ یې کړی وي، خو زه ورڅخه د ژر پرمختګ تمه نه لرم. خو زه فکر کوم چې د ټول شمولیت، غوره حکومتداري او بشري حقونو لپاره باید مبارزه وشي، کوم چې په اوس وخت کې
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې په ضد د تیلو د بندیزونو په اړه پریکړه ونسوه. د هنګری هیواد د روسیې مهم ملاتړی دی. لیزا برینت رپورټ را لېږلې دی چې نظرانه یوسفزی درته لولي.
د رپورټونو له مخې د اروپای اتحادیې مشران دیوی مسویدی وړاندیز په پام کې نیسي چې د روسیې په وړاندې تیلو د هر ډول بندیز نه په وی موقتی ډول د خام پایپ لاین تحویلی معاف کړي. اروپای اتحادیه د اوس لپاره د تیلو په بار وړلو باندې متمرکز ده. که موافقه وشي دا بندیز به د یوکرین په جګړه کې د مسکو په وړاندې د اروپای اتحادیې د شپږم بندیزونو یوه برخه وګڼل شي. دغه غونډې ته په خپلې وینا کې د اروپای کمیسن مشرې اورسولا وان ډیر لین وویل
we've now basically solved all the issues but one and this is the question of crude oil
mo us asasan tul masle hal kadi magar yawa aw da da pipeline da lari da khamutilo pukhtana da aw dal ta hum la bahsun rawan di za dira tam na laram che paratun ki dwo roz ki ba mung da masla hal kulo ho ki de shi che da in rusta da masla hal shi د هنګری لومړی وزیر ویکتور اوربان د اروپای اتحادیه اجرایی ځواک باندې نیوکه وکړه او ویل چې تر اوسه پورې هیڅ موافقه نه ده شوې. اوربان ویل موږ تیار یو چې د بندیزونو ملاتړ وکړو، خو که چېرته د هنګری اکمالاتو د امنیت لپاره موږ ته اهل راکړلی شي چې موږ لا تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. د هنګری په شان سلواکیا چک جمهوریت د روسیې په انرژي ډیره تکیه کوي او د تیلو د بندیز په اړه هم تحفظات لري، مګر د هنګری اوربان تر ټولو زیاتې په دا اړه باندې خبرې وکړې. تر دې وخت پورې اروپای اتحادیې د پام وړ یووالی په دغه اړه باندې خولې دي، ځکه چې دوی د مسکو په وړاندې د تیلو سختو بندیزونو سره موافق دي. ځینې کارپوهان بیا حیران دي چې د اروپای اتحادیې وویش غړي به د څومره مودې لپاره په یو دریز باندې پاتې شي په داسې حال کې چې د یوکراین جګړه دوام لري. ماری ډوملین د اروپا په شورا کې د بهرنیو اړیکو کارپوه ده. هغه وویل د جګړې د پیل نه درې میاشتې وروسته د دې په اړه باندې اټکل کول مشکل دي، خو یو څوک کولی شي چې ډېرې سناریوګانې تصور کړي چې دا به کومې خواته لاړ شي او ځینې د اروپایانو لپاره خورا وېشونکي دي. تمه کېږي چې د یوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي به د سه‌شنبه په ورځ د خبرو اترو د دوام لپاره د اروپایي مشرانو سره په آنلاین بڼه په دغه سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړي. نظرانی سوسی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکایان د می په مرش کې په ورستې دوشنبه د هغو نارینه وو او ښځو درناوی کوي چې وظیفې ته د خپل هیواد غوښتنې ته ځواب وایي او د خپل هیواد په خدمت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. جمهور رئیس جو بایدن ویلې امریکا په جګړه او د جنگ په ورونو کې په وړاندې تللې ده. ازمن ازادي او د ګڼ شمېر نور ازادي د ځوان نارینه او ځوان خوځ له خوا خوند شوې ده چې د تاریخ وختنه ته ځواب وویل دي او د وی مکوري یعنی د امریکا د مکوري په خدمت کې هر څه ور کړی دي او دا هر کال د یادونې ورځ ده چې د څو خوا قربانی یادو چډیر ورنه ګټه اخلي د امریکا د دفاع او د دې د ارمان سره امرستو کولو پیژندل دي. یادونه د ورځې منزل د 1300 د لسیز اخر تر رسیدي په داسې حال کې هوا د تباکون کې کورنۍ جنگ نه ورسته بیرته په پخو ادریدل وو. د جنجال پته در رسیدول نه درې کال وروسته په 1318 کال کې دا په داسې حال کې چې د خپلوانو د تلفاتو درد لا تر اوسه تازه او د تجربه لرونکو پوځانو د اتحادي اعلی قماندان جنرال جان ا لوغان د می د میاشتې د شمنټه اعلان کړ چې په دې ورځ به د هغو شپږ سو شلو زرو یا د زیاتو امریکایي عسکرو در ناوی کېږي چې په کورنۍ جنگ کې وژل شوی دي. د دوی قبرونه په ګلو سره ښکل کېږي. د لومړي نړیوال جنگ نه وروسته چې نیمه پیړۍ وروسته وشو د ښکلا ورځ په داسې حال کې دا تر دې وخته پورې مشهوره وه. د یادونې وروسته بیا د درناوی لقب ورکړ شوی وو او د هغه چا په ویاړ باندې منځل کېږي چې هر چیرې د امریکا په ټولو جګړو کې وژل شو. جنگ او جنجالونه وژل او تلفات زموږ د امریکایي تاریخ یادګارونه نه دي. دوی د امریکایي کیسې یو برخه ده. دلته د آرلنګټن په ملي هدیره کې اتلان پراته دي چې هغه څه ورکړي دي چې فقید جمهور رئیس لینکن ورته د جذبې وروستۍ بشپړ حد وای. جمهور رئیس جو بایدن نو ویل دوی نه یوازې په ګیټسبرګ او د فنلند په میدان یا د نورمادي په بیچونو کې وژل شوی دي، مګر په تیرو شلو کالو کې د افغانستان په غرونو د عراق په دشتو کې هم وژل شوی دي او د یادونې په دې ورځ موږ د دوی د میراث او قربانۍ درناوی کوو. دوی د وظیفې درنښت هیواد لپاره ژوند کوو او دوی د دې لپاره وژل شلو او موږ د یو هیواد په حیث په آبادي ډول ممنون یو.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.